واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د افغانستان د دفاع وزارت وایي کوماندو قواوې د بادغیس په ولایت کې دوه شپې تنه د طالبانو د زندان نه آزاد کړي دي د سیګار رئیس جان سابکو وایي چې عادي ژوند ته د 80,000 طالبانو بیرته راګرځول اسانه کار نه دی او جاپان او امریکا لومړني دوه هیوادونه دي چې نن په دربس جټ الوتکو کې خپل اتباع د چین د اوهان د ایالت نه وایستل د دې او نورو خبرونو د تفصیل نه وروسته په راپورټونو کې یو مسله داده چې د تورخم دروازه د 100 ساعته تړل کېدو نه وروسته نن بیرته خلاصه شو
اوس مهال لاره د مسافرینو پر مخ پرانستل شوې ده او په شوې ده بارون کو موټرو تګ راتګ کوم پیل شي
افغان سوداګر وایي چې د دوی کاروبار ته لوی خطر د بنیادمانو د تختولو مسله ده
متاسفانه په دې اخیرو وختونو کې نیټه وازه خورا ډیره خرابه شوې ده
او په پیښور کې یوې محکمې نن د منظور پښتون د خوشی کېدو ضمانت رد کړی دی د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او شکیب دوست د نړۍ خبرونه وایو
السلام علیکم د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان کمانډو قواو د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې دوه شپې ته بندیان د طالبانو له زندان څخه آزاد کړي دي دفاع وزارت نن ویلي چې عملیات 13 شپه د دغه ولسوالۍ په بوکن سیمه کې د طالبانو پر زندان ترسره شوې دي د معلوماتو لمخې په خوشی شویو بندیانو کې 55 د ملي اردو سرتیری 4 کمانډو 2 سرحدي پولیس او 1 ملي پولیس شامل دي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه عملیاتو پر مهال 15 وسلوال طالبان هم نیول شوي دي او یو شمیر یې وژل شوي دي طالبانو تر دې مهاله په دې اړه تبصره نه ده کړې
په افغانستان کې د امریکایي قواو قومندان او پوځیان وایي چې د غزنی په ولایت کې د خپل لویدلې الوتکې د دوه پیلوټانو مړی موندلې دي د امریکا یو پوځي الوتکه د دوشنبې په ورځ د غزنی د یک په ولسوالۍ کې وغورځېده امریکایانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د تیارې توربکس هم ترلاسه کړی دی اعلامیه زیاتوي چې د پیښې په هکله څېړنې روانې دي او داسې نښې نښانې نشته دی چې ګواکې الوتکه د دښمن د برید له امله غورځېدلې وي امریکایي قواوو د الوتکې پاتېشونې سوځولې دي
طالبانو د کندوز د ولایت د دشترچی د ولسوالۍ په مرکز کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی په دې برید کې څو تنه حکومتي عسکر تلف شوي دي د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری امریکا غږ ته وویل
تېره شپه په دشترچی کې جنگ و په دې جنگ کې موږ هم تلفات لرو طالبان هم تلفات لري اما بدبختانه موږ په دې جنگ کې 14 نفره شهیدان لرو 12 نفره زخمیان لرو 3 نفره نادرکه دي چې دا معلوم نه ده چې دا اسیر شوی دی یا په دې جنگ کې په کوم کور کې یا په کوم ځای کې پناه وړی ده
صفی الله امیری وایي چې د ملي اردو اته کسو د ملي پولیسو څلور تنه زخمی شوی دي ول شي چې اوازې د دشترچی د ولسوالۍ مرکز د افغان قواو په لاس کې ده
د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا د تفتیش د ادارې رئیس جان سابکو ویلي دي چې عادي ژوند ته د 80,000 طالبانو بیرته راګرځول اسانه کار نه دی سابکو د سیشن به پورز د امریکا د کانګرس غړو ته له طالبانو سره د سولې او نورو اړوندو مسایلو په حق له معلومات ورکړل جان سابکو ویل چې د طالبانو سره سوله سخته ده او د سولې ساتل لا تر دې هم سخت کار دی
We're hoping there'll be a reintegration of
موږ د پخوانیو جنگیالوی د ادغام په اړه د تجربو راپورونه ورکړی دي موږ نشوایل چې اتیا زره طالبان او د هغوی کورنۍ دي په یو شپه کې بیرته افغان ټولنې سره ګډ او یو ځای کړی شي باید دغه کار لپاره پلان جوړول پیل شي
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وایاندې ناجی انوري د خاغلی سابکو د سرګندونو په حق لاته داسې ویل دي
د افغانستان جمهور رئیس د حکم پر بنیاد د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې له پروسیس څخه د ملاتړ د دلې جوړولو لپاره د خارجي مقاماتو سره خپل لیدنه کتنه پیل کړې ده دغه دله د سولې په پروسه کې د نړیوال اجماع د تحکیم او د تقویت او د اغوی د حمایتونو د انسجام او مقګای په خاطر د سولې په چارو کې د دولت وزارت پر رهبری جوړیږي
د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا د د تفتیش د ادارې رئیس په داسې وخت کې د طالبانو د جنگیالیو د ادغام خبره کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو معلومه نه ده چې کله به نتیجه ورکړي.
د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼی وایي چې پاکستان د تورخم دروازه تر لس ساعته بندولو وروسته بیرته خلاصه کړې ده. خوګیاڼی امریکا غږ ته وویل چې دوه لورو د تفاهم په نتیجه کې دغه لاره بیرته خلاصه شوه. هغه ویلي چې ګڼه ګوڼه زیاته ده، نو ځکه یوازې خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې او وروسته به لویو باروړونکو موټرو ته هم اجازه ورکړل شي.
نن په پیښور کې یوې محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون د خوشي کېدو ضمانت رستن د دولت خلاف د سرګندونو په تړاو تورونه ثبت شوي دي. د ډیری اسماعیل خان د پولیسو مشر اقبال بلوچ امریکا غږ ته دا خبر تایید کړی دی چې منظور پښتون د ډیری اسماعیل خان مرکزی زندان ته لیږل شوی او څوارلس ورځې به هلته په زندان کې وي. د منظور پښتون مدافع وکیل ویلی دی چې دوی اوس د پښتون د خوشي کولو درخواست کوي. په پاکستان او بهر کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون د نیول کېدو په ضد اعتراضي مظاهرې او احتجاجونه شوي دي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د منځنی ختیځ لپاره د سولې یو پلان اعلان کړی دی. اسرائیلو له پلان نه هرکلی کړی دی، خو فلسطینیانو یې رد کړی او له خپلو عربو ګاونډیو نه یې غوښتي چې هغوی دې هم رد کړي. نور تفصیل د نازرانه یوسفزی په رپورټ کې.
وروسته له هغه چې ډانلډ ټرمپ د اسرائیلو او فلسطین د لانجې د ختمولو په هدف پرون سه‌شنبه د منځنی ختیځ لپاره خپل پلان اعلان کړو، نن فلسطینیانو په غزه کې د ډانلډ ټرمپ او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو عکسونه وسوځول. په پلان کې په بیت المقدس د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت پیژندل شوی او د اردن سیند په لویدیځه څنډه کې سرحدونه بیا رامنځته کیږي. ټرمپ وایي دا به د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې په ښارګونو او د اسرائیلو د حاکمیت په بدل کې د فلسطینیانو خاوره دوه برابر کړي او سلور کاله به د اسرائیلو د ساختماني چاري ودروي. د دې پلان وړاندې ټرمپ د ګولان په غونډیو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژندو او د امریکا سفارت د تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کو. فلسطینیان په پلان کې شامل نو او ډیر زری رد کو. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. جاپان او متحده ایالات هغه لومړني دوه هیوادونه دي چې نن په چارټر جټ الوتکو کې د چین د اوهان د ایالت نه خپل اتباع وایستل. سو ساعت مخکې 200 شپږ جاپانی اتباع د اوهان له هوایي ډګر نه د توکیو هوایي ډګر ته ورسېدل. طبي پرسونل سم د لاسه هوایي ډګر کې د مسافرو معاینات پیل کړل. د دغو مسافرو له جمله نه څلور تنه وروسته له هغه روغتون ته انتقال شول چې د ناروغۍ احساس کاوه. د چین حکومت د عامو خلکو په تګ راتک باندې سخت محدودیت وضع کړی دی.
د افغانستان د ملکی هوایی چلان اداره وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره د کابل په نړیوال هوایی ډګر کې خاص تدابیر نیولې دي. دغه ادارې نن وویل چې د روغتیا د وزارت سره په ګډه د هوایی ډګر په دخولي ترمینال کې مجهز روغتیایي ټیمونه په دنده ګمارلي، امبولانسونه، صحي وسایل او تجهیزات یې مهیا کړي دي چې کابل ته تلونکي خلک په خاص ډول معاینه کړي. مسافرین باید هوایی ډګر ته د رسیدو نه مخکې د روغتیا د وزارت اطلاعیه ولولي او سوالونو ته ځواب ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې څوک د کرونا په ناروغۍ اخته شوی نه دی.
یو کښتۍ چې 403 تنه مهاجر پکې دي نن د ایټالیې په ترانتو بندر کې لنګر اچولې او سپارو کسانو ته د ګزیدو اجازه ورکړ شوې ده. اروپایي هیوادونو په خپلو منځو کې موافقه کړې ده چې مهاجر کوم سیمو ته ورشي.
نن د کیوبا او جامایکا په سمندر کې د 2.1 درجو په شدت زورور زلزله شوې ده. په کیوبا کې ځینو سیمو ته زیان رسیدلی، خو د کوم کس د وژل کېدو یا ټپي کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. چارواکي وایي چې په راتلونکو ورځو کې ممکن نورې شدیدې یا خفیفې زلزلې وشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرو کې هم واوریدل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د تفتیش د ادارې رئیس جان سابکو ویلي دي چې عادي ژوند ته د 80,000 طالبانو بیرته راګرځول اسانه کار نه دی. جان سابکو پرون دغه خبرې د امریکا د کانګرس غړو ته د معلوماتو ورکولو په وخت کې کړې دي. په دې حق له رپورټه ساسې پام را اړوم.
د افغانستان په بیرغوند امریکا د څار ادارې یا سیګار مشر جان سابکو له طالبانو سره د ممکنه سولې لټړون وروسته عادي ژوند ته دغه جنگلو د بیرته ګرځولو بهیر ستونزمن او لمالي پلوه ګران وباله.
موږ د پخوانیو جنگیالیو د ادغام په اړه د تجربو راپورونه ورکړي دي. موږ نشو ویلی چې اتیا زره طالبان او د هغوی کورنۍ دي په یوه شپه کې بیرته له افغان ټولنې سره ګډ او یو ځای کړی شي. باید د دغه کار لپاره پلان جوړول پیل شي.
بلخوا په واشنگتن کې یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی او تر بل هر وخت د افغان ترمنځ د سولې مذاکراتو پیلېدو ته نږدې شوي دي.
زه خوشبین یم چې د خبرو بهیر د افغانانو، طالبانو، افغان حکومت او نورو سیاسي ډلو او مدني ټولنې ترمنځ ډیر ژر پیل شي. په یقین سره چې دا د سولې د بهیر پیل دی نه پای، او دا خبرې به د زیات وخت لپاره دوام وکړي.
یو شمیر نور څیړونکي وایي چې د سولې د مذاکراتو غځېدل د دې لامل شوی چې زلمی خلیلزاد او طالبان په بیلابیل ډول اوربند او تاوتریخوالي پر کمیدو خبرې وکړي. جانی والش وایي چې په اوس وخت کې طالبان چمتو دي چې سراسري اوربند ته غاړه کېږدي، خو کیدای شي دا کار د سولې په خبرو کې وکړي.
زه
فکر نه کوم چې سفیر خلیلزاد د تعجب وړ نوي شیان د مذاکراتو میز ته راوړي وي. د سولې د مذاکراتو پیلېدو مخکې ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی و چې باید په تاوتریخوالي کې کمی راشي. ولسمشر غني هم ورته شی غواړي. دا شی هیڅ خوا لپاره د تعجب وړ نه ده. زه فکر نه کوم چې د تعجب وړ وي. دا د امریکایي لوري اصلي موقف دی.
خو په امریکا کې یو شمیر افغانان د سولې د مذاکراتو په حقله بیلابیل نظرونه لري.
په نظر من نام طالب هایجک شده و هر کس بر رقمی که از افغانستان سو استفاده میخواه بکنن از منابع طبیعی نشن نام طالب سر شده.
افغان ها و عزیزان ما و دوستان ما، مرد ها و خانم ها، مسئولیت این رو دارند که صلح رو بین خودشون منتشر بکنن اول، و دو بدانند که طالبان شاید از بیرون باشند ولی از خودمان هستند، پس ما داخل خودمان رو باید اصلاح بکنیم.
په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ له تازه مذاکرات څخه وروسته خلیلزاد بروکسل ته تللی تر څو د وروستیو انکشافاتو په هکله د ناټو سازمان چارواکو ته معلومات ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. وسوالو طالبانو د قندوز د دشت ارچی د ولسوالۍ په مرکز کې په یوې امنیتي پوستې برید کړی دی. په دې برید کې 14 تنه افغان عسکر وژل شوي او 12 زخمی دي. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لیږلی دی.
د قندوز د دشت ارچی ولسوالۍ په مرکز کې تیر شپه د طالبانو په برید کې 14 تنه افغان سرتیري وژل شوي او 3 تنه نور نادره کړي. د قندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری امریکا غږ ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دشتیارچی په مرکز کې د افغان ځواکونو پر پوستا په برید کې 14 تنه سرتیری وجلی دي.
تیر شپه په دشتیارچی کې جنگو په دې جنگ کې موږ هم تلفات لرو، طالبان هم تلفات لري، اما بدبختانه موږ په دې جنگ کې 14 نفر شهیدان لرو، 12 نفر زخمیان لرو، 3 نفر نادره کړي. چې دا معلوم نه ده چې دا اسیر شوی دی یا په دې جنگ کې په کوم کور کې یا په کوم ځای کې پناه وړی ده، دا نه دقیق معلومات نشته. او په زخمیانو کې 8 نفر پریمیلی زخمیان دی او 4 نفر هم پولیس ملی.
صفی الله میری وایي چې د دشتیارچی ولسوالۍ له مرکز پرته نور یو ولش خاوره هم د افغان ځواکونو په تصرف کې نشته. صفی الله میری وایي چې نن سهار وسلوالو طالبانو د خار په منځ کې د سری حوض له کوڅې نه د ځانګړو قطعاتو یو رینجر له موټروان سره بیولې دی.
شاید زیاتره 90% د قندوز اراضي د طالبانو په لاس کې، نو موږ سره فقط دغه دوه سرکه درې سرکه چې دي، موږ فقط د قندوز محلي اداره دغه دوه درې سرکه اداره کوي. په دغه دوه درې سرکه کوم دوی حاکمیت نه لري، لکه نن سبا یې په له چوک نه دومه کوڅه کوچې سره بیا اوس کوڅه ورته وایي حاجنم نن سبای طالبان اغلی یو لنجره د قطعه خاص لنجره ویول د ځان سره کوم ډریوار اغه ځان سره ژوندای ویولای. یعنی د قندوز وضعیت د قندوز خلکو ته د قنات د وړ وضعیت نه ده.
د دشتیارچی د بیگانه پیخې پاړه امنیتی ادارې او سیمه ایز دولتي مسولین مطبوعاتو ته معلومات نه ورکوي. د قندوز خلک وایي چې د دغه ولایت وسنۍ امنیتی وضعیت دوی ته د منلو وړ نه دی، او په قندوز کې داسې مسولین پر دندو ګمارل شوي چې د دغه ولایت د امنیت په اړه فکر نه کوي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي داسې وایي.
قندوز ولایت اوسنی امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی. د ښار په 200 متره کې امنیتي وضعیت ډیر د ډاډ وړ نه دی. خلک ځان صحیح په امنیت کې نه احساسوي. که تجاران دي د قندوز نه په تیښته دي. د قندوز ولایت په اداراتو کې خصوصا دولتي ادارې چې کومې دي ډیر زیاتې کمزورې دي او هغه خلک د ادارې ته راوړل شوي دي چې تجربه نه لري په دې برخه کې. ټول د واسطې او د اړیکو د لارې ته ګمارل شوي دي. نو که چېرته د قندوز ولایت امنیتي وضعیت ته فکر ونه کړي، دا چارواکي او دغه صحیح پاملرنهونه کې قندوز ولایت به بیا هم د څلورم سقوط شاهد وي.
قندوز په هر برخه کې مخصن د ښار په برخه کې څوګه احساس ته امنیت نه کوي او له قیر سرکونه چې کته سی بیا خو مکمل ساحه د دولت مخالفینو په لاس کې ده. په ښار کې خلک احساس د امنیت نه کوي. هر څوک چې کور راوځي مطمئن نه ده چې بیرته به سالم کور ته ورسیږي او کنه. کاملا خلک له امنیتي وضعیت نه په ویره کې دي. په هیڅ صورت دوی دغه حالات نور نشي زغملی او باید په دې برخه کې دولت خاص پاملرنه وکړي.
تیره ورځ په بغلان کې هم وسلوالو طالبانو د پولیسو پر امنیتي پوسټه په برید کې ډیر لستنه پولیس وجلی وو. وسلوال طالبان په قندوز کې د زیاتو پولیسو د وجل کېدو ادعا کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د غزنی د ولایت د دی یک د ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ویلي دي چې دوی لیدلی دي چې امریکایي قواوو د غورځېدلې الوتکې د دوه پیلوټانو جسدونه له سیمې نه وړي دي. همداشان دوی ویلي دي چې امریکایي قواوو الوتکه منفجره کړې ده. بل لور ته امریکایي پوځ ویلي دي چې دا الوتکه نه ده ویشتل شوې او د دې الوتکې تور بکس هم ترلاسه کړی دی. رحیم ګل سروان رپورټ راکړی.
د امریکایي پوز بمبارون کې ایولس ای الوتکه چې وړ مورز د غزنی په دیه کول سوالی کې نسکوره شوې و. تیر ورځ امریکایي پوز د غلوتکه نه د دوه مړو شو جسدونه انتقال کړي دي. د دیه کول سوالی اوسیدونکو چې دا پیښه لیدلې ده وایي چې د الوتکه د ځای سیمه ته امریکایي پوزیان ورغلی وو.
د تیرس کلل ودلې و دی کوم څوک نور پرېږدي نږدې، طالبان هم نور پرېږدي او نه دی ورغلی هم خلک نږدې. او هلته مو دیګا بیا کمانډو کته کړی ولو جسدونه وړي دي. تیاری تیاره پاته ده، تیاری نه ده وړي.
په افغانستان کې امریکایي پوځ هم منلی چې تیر ورځې نه یوازې دوه جسدونه بلکې د الوتکې د معلوماتو ثبت کوونکي اله هم ترلاسه کړې ده. د الوتکې نسکورېدل تر پلټنې لاندې دي او د امریکایي پوځ په وینا هیڅ نښې نه ښکاري چې د الوتکه دي د دوی په وینا دښمن رانسکوره کړي وي. امریکایي پوځ ویلي د جسدونو سره خلکو په سیمه کې په درنښت او د دوی د کلتور په اساس چلند کړی دی. امریکایي پوځ د الوتکې پاته برخه له منځه وړې ده. د افغانستان د هوا کشفي الوتکې دي او د هوایي عملیاتونو سوقوي اداره پکې وه.
د یو کشپی او سوق اداره تیاره ده چې در ټول عملیاتونه په افغانستان کې د حمایه قاطی کوي د دغې نه اداره کیږي. او دا تیاره د 2015 نه ډیرته ضرورت ورته پیدا شو چې واغوي. تقریبا په حدود 15 باره وي په مرکز قندال و بس د دې قندال نه پرواز کړی و او ډیرته یې سقوط وکړ. لاکن دا په ټیټ ارتفاع کې نه دي، ډېره په جګه ارتفاع کې دا پرواز کوي. په خاطر د دې باندې په جګه ارتفاع کې پرواز کوي چې دغه پوښښ یا د سوق اداره چې دی کوي یا د کشپي دا په جګه ارتفاع کې ډېر تاثیرات لري.
جنرال اتق الله بشي،
سبب اصلي د دې پیدا سي هغه تور بکس د دې په تیاره کې ده. کله چې هغه تشریح سي توضیح سي نو هلته معلومیږي چې په کومو پارامترو کې د دې نواقص و او یا ویشتل سوی وه. بیا باید دغه معلومیږي.
د الوتکه وړ مورز په دیه کول سوالی کې نسکوره شوه. په لومړي سر کې زه د نقیز راپورونه ورکړل شول خو وروسته معلومه شوه چې دا ملکي الوتکه نه بلکې نظامي الوتکه وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1200 نوي اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ د منځنۍ ختیځ لپاره خپل د سولې پلان اعلان کړ. په دغه پلان کې د اسرائیلو په ګټه د نقشې بیا چاپول او په مشروط ډول د فلسطیني دولت د لارې ښودل دي. فلسطینیانو دا پلان د وخت رد کړی دی او د خپلو عربو ګاونډیانو نه یې غوښتي دي چې هغوی هم رد کړي. د آشنا تلویزیون رپورټ واورئ.
وروسته لغه چې ډانلډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین د لانجې د پای ته رسولو په هدف پرون سه شنبه د منځني ختیځ لپاره خپل پلان اعلان کړ. نن فلسطینیانو په غزه کې د ډانلډ ټرمپ او د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو عکسونه وسوځول.
د پیړۍ قرارداد په بشپړ ډول رد شو او دا د ټولو هغو کسانو لپاره شرم دی چې ملاتړ یې کوي.
په پلان کې پر بیت المقدس د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت پیژندل شوی او د اردن سیند په لویدیځه څنډه کې د سرحدونو بیا رامنځته کول ذکر شوی دی.
موږ به له اسرائیلو سره مشترکه کمیټه جوړه کړو چې په پام کې نیول شوې نقشه په یوه روښانه او معلومداره نقشه بدله کړي او رسمیت عمومي.
په دې پلان کې د دواړو هیوادونو د حل لارې طرحه موجوده ده او د داسې یوه فلسطیني هیواد د جوړېدو وړاندیز پکې شوی چې پایتخت به د بیت المقدس ختیځ وي.
موږ له فلسطینیانو غواړو چې د سوله ایز ژوند په وړاندې ننګونې لرې کړي. دا د بشري حقونو د تامین، د سیاسي او مالي فساد په وړاندې د خوندیتوب، د حماس او د اسلامي جهاد په شان د سولې د نورو دښمنانو د ناوړه فعالیتونو د درولو په شان اساسي قوانین لري. همدارنګه د اسرائیلو په وړاندې د کرکې د پای ته رسول او تر ټولو مهمه له ترهګرو سره مالي کومکونه ختموي.
ټرمپ وایي دا به د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې پر ښارګوټو د اسرائیلو د حاکمیت په بدل کې د فلسطینیانو خاوره دوه برابره کړي او څلور کاله به د اسرائیلو ساختماني چارې ودروي.
نه منل به ممکن د همدې ډول نورو خارګوټو جوړول وي. داسې نه ښکاري چې فلسطینیان د وتلو یوه اغېزناکه لار لري. هغوی به نور د ډېرو عرب قدرتونو مالي ملاتړ له لاسه ورکړي. بنا ان په یو ډول داسې ده چې یا یې واخله یا یې هم پرېږده، خو دا ممکن دوی لپاره یو ډېر ښه قرارداد وي.
له دې پلان وړاندې ټرمپ د ګولان پر غونډیو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژنده او د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ. فلسطینیان په پلان کې شامل نه وو او ډېر ژر یې رد کړ. د نتانیاهو د کمپاین د ژمنې په توګه دا پلان کېدای شي د اردن سیند پر لویدیځه څنډه د اسرائیلو حاکمیت ته د لارې په پرانیستلو کې مرسته وکړي.
ډیرو پلانونو پر اسرائیل فشار راوړ چې د اردن سیند د لویدیځې څنډې په شان له مهمې سیمې ووځي. خو تاسې ښاغلی جمهور رئیس دا په رسمیت وپیژنه چې اسرائیل باید د اردن سیند په غاړه او د جودیا او سماریا په شان ستراتیژیکو سیمو حاکمیت ولري.
په 1993 میلادي کال کې د اوسلو له قرارداد راهیسې د امریکا جمهور رئیسانو هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د سولې منځګړیتوب وکړي، خو ناکام شوي دي. ټرمپ تیر جون کې د پلان اقتصادي برخه اعلان کړه چې د فلسطینیانو لخوا رد شوه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د سړی تښتونکو ډلو د زبلو د پاره دی یوې خاصې ډلې د جوړولو امر کړی دی. د افغانستان سوداګر او پانګوال وایي چې د دوی د کاروبار مخکې غټ خند امده د سړی تښتونې مسله ده. اکرام شینواری موږ ته د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د سړی تښتونکو ډلو پر خلاف د ځانګړي ډلې جوړولو امر جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سې شنبې په ورځ ناوخته پارک کې افغان سرپانو د ټولنې د اسادو سره په کتنه کې د سرپانو د ستونزو او غوښتنو د اورېدو وروسته وکړ. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې دا ډله به څه وخت په کار پیل وکړي، خو جمهور رئیس غنی د ډلې د ترکیب په اړه ویلي چې د ملي امنیت د ریاست د اسادو سربیره به په دې ډله کې د کورنۍ چارو وزارت او د لوی څارنوالۍ استازي هم غړیتوب ولري. پارک کې د سرپانو اسادو جمهور رئیس غنی سره په خبرو کې خپل شپاړه اساسي ستونزې او غوښتنې جمهور ریاست ته وړاندې کړي. د ارګ د اعلامیې له مخې سرپانو په دې غونډه کې جمهور رئیس غنی سره د سرپانو د امنیت او تښتونې ستونزې، د افغانستان بانک د یو شمېر قواعدو، لوایحو او مقرراتو د تعدیل، د سرپانو دوسیو ته د پاملرنې، د تجارتي پاسپورټ د ویش، د جوازونو دوباره ویش، د وسلو جواز، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په ځینو مواردو کې د پولیسو او عدلي قضایي بنسټونو د غیر مسلکي چلند، د پیسو لیک کې د ستونزو، او د افغانستان بانک او اقتصادي علي شوراګانو کې د سرپانو د استازو د حضور په اړه مسلې جمهور رئیس غنی سره شریکې کړې. افغان سرپانو وایي چې امنیتي ستونزې پر وړاندې خورا ډېرې شوې دي. د سرپانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک امریکا غږ ته وویل چې دوی له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي.
متاسفانه په دې اخیرو وختونو کې نیټه وازه خورا ډېره خرابه شوې ده. دغه دوه ورځې مخکې هم زموږ یو تاجر د په اوله ناحیه کې چې د کابل منډي ورته وایي یا چوک یا جاده ورته وایي، یوې وویشتې، یوې د ځان سره اختتاب کوي. یو بل سراب مو لغمان ته پر لارې باندې شیرته پیسې ځینې وخت د بل سراب سره مو جلال آباد داخلې دی، تقریبا $15,000 څخه زیاتې پیسې ځینې واخلې.
په افغانستان کې پروسې کولو کې د افغان پانګوالو او سوداګرو د تښتونې په پیښو کې په پرله پسې ډول زیاتوالی زیاتوالی راغلی د افغانستان د سوداګرۍ صنعت خونی یوازې په تیر 2019 میلادي کال کې د افغان سوداګرو او پانګوالو او د غوی د خپلوانو د تختول وجلو او غاخولو په باب لا ته زیاتې پیخي د دغه خونی سلاکار خان جان الکوزی امریکا غا غشنار علی ته ویل چې یوازې د روان دی له سوته دی یو د مرغومی په میاش کې تر 25 پوري دغه سی پیخي سب شوی
اکثر سوداګر پنګوال او صرافان چې تر برید لاندې راځي د هغوی د پیخې نسب او نه هم رجستر کوي بیا زموږ معلومات خي چې واځي د مرغومی په میاش کې مو د تختونی غلا او وسلوالو غلاو 25 پیخې درلودلې په دې ورسته کې تاسو ولیدل چې یو صراف ټپی شوی یو شهید شو او بل تنی څو ورځې وړاندې په لغمان کې شهید کړ شو
په افغانستان کې سوداګر او پنګوالو په وړاندې امنیتي ننګونې د دې سبب شوي چې یو شمېر افغان سوداګر او پنګوال له دغه هېواد څخه نورو هېوادو ته کډو کړي او خپلې پانګې هم بهر ته ولېږي د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول اقدامات طبیعي ګڼي او وایي چې پانګونه مسؤول چاپېریال ته اړتیا لري د اقتصادي چارو یو کارپوه کیس محمدي وایي چې ناسم امنیتي وضعیت د دې سبب شوی چې په افغانستان کې پانګوال پانګونې ته زړه ښه نه کړي
دوی خپل لایسنسونه او جوازونه بند کړي نورو هېوادونو ته ورشي خصوصا په هغه شرایطو کې چې ډېرو هېوادونو د پانګونې د جذبولو لپاره ښې زمینې مساعدې کړې دي نو د افغانستان نه ډېر زیات پانګوال مخ په مهاجرت باندې دي او د دې هېواده وځي له بله مرغه د افغانستان د کورنیو او د نننیو چارو وزارت په دې نه دی توانېدلی چې د دغه رقم جنایي پیښو مخه ونیسي د دې ګراف د حقته کې او یا هم د سره مبارزه وکي
په افغانستان کې د امنیتي وضعیت تر څنګ د جمهور ریاست د ټاکنو د بهیر وګړیدل هم دغه هیواد پر اقتصادي وضعیت باندې ناسم اغیزه کړې او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د معلوماتو پر اساس ته 12% پورې په دغه هیواد کې کاروبار کم کړی دی
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.5 FM 100.15
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د تورخم لاره چې پاکستانی قواوو سهار وختي تړلې وه نن ماسپښین 2 بجې بیرته خلاصه شوې ده ذبیح الله غازی راپورټ را لېږلی دی
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هغه غاړي دغه لاره پوره 10 ساعته د مسافرو او ترانزیت په مخ تړلې وه دلیلي امنیتي اندېښنې ښودلې وې د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي روښانه نه کړه چې پاکستانی پلو د کوم امنیتي مسایلو له امله لاره تړلې وه خو اوس بیرته پرانستل شوې ده
دا لاره تقریبا سهار وخته تړل شوې وه چې بیا د دوه لور ترمنځ خبرې اترې وشوې او د خبرو اترو په پایله کې اوس مهال لاره د مسافرینو پر مخ پرانستل شوې ده او پکې شوې ده د بارونکو موټرو تګ راتګ هم پیل شي
زنو پاکستانی رسنیو د هغه غاړي د چارواکو لخلي رپورت ورکړی چې ګنې تورخم کې د ډیورن کر خلاف افغان غاړي په مرمۍ شتل شوی خو د افغان غاړي ځنې حکومتي سرچینو امریکا غټول چې مرمۍ په خپل پاکستانی ځواکونو شتلې د خطا شوی او د پاکستانی نظامیانو د پوسټې څنګه په لګیدلې ده دواړو غاړو ته وختون کې مسافر وای نننې ورځې په باران کې تیر کړ ځکه لار بند و
وای و بجې راغلی لار بالکل بند ده ډیر زیاته بند ده ډیر زیات رش راغلی د ماشومان دي زنانه دي باران موري هیڅ دلیل دی بندیدو نه ده معلوم
مور خدا میبریم برای تداوی داره اومدیم دروازه تورخم بند است برای ما
دوی وایي که د پاکستان حکومت هر وخت دغه ډول لارې بندي نو دا چاره د خلکو لپاره ستونزمنه ده
اول خو یاله را کولاو کې قرار نه کراوي چې لا باید کو سرګری دي بند کیو کابل کې دي بند کی خلکو بیر کو ته مته وشت دي
د دې دروازه باندې د افغانستان حکومت د سفارت کونسلګری د جوړ ختمي کې بس سره بخپل کار
نږدې 2 کاله مخکې پاکستان د تورخم دروازه د وګد محل لپاره تړلې و د تورخم دروازه د 10 ساعتونو لپاره د سیمه محل تړل کیږي چې د پاکستان حکومت لخوا پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ شر د نیول کېدو په خبرګون ل پښتونخوا سره سره د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ولسی الاریونو نشوي
د سو خبرونو غټي کې واوري د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې افغان کمانډو قواوو د بادغیس په ولایت کې د بالا مرغاب د ولسوالۍ نه 2 شپېته بندیان چې د طالبانو په زندان کې آزاد کړي دي په افغانستان کې میشت امریکایي پوځیان وایي چې د غزنی په ولایت کې د خپلې لوېدلې الوتکې د 2 پیلوټانو مړي موندلې دي طالبانو د خندوز د ولایت د دشتیرچي د ولسوالۍ په مرکز کې په یوې امنیتي پوستې باندې برید کړی دی او د افغانستان قواوې پکې تلف شوي دي د افغانستان د بیا رغونې دپاره د امریکا د تفتیش د ادارې رئیس جان سابکو وایي چې عادي ژوند ته د 80,000 طالبانو بیرته راګرځول اسانه کار نه دی دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضرې وو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول را مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.